په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل ګړه کې زما هارون بادشا سلامونه ومنئ. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د مشال راډیو ونیس پروګرام سروې په ژوندۍ بڼه دروو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې انسان مرګي بریښ شوی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د خبریالانو یو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي، او ملګري ملتونه وایي چې د شام په پالمیرا ښار کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. او ستاسو خبرونه تفصیل د خبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن لږ غرمه وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تلګه درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ پنځوس زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوي، خو نوموړي له دې بریده ژوندې وتلی دی. د جمرود یو مرستیال صوبیدار ایمل خان بیا د دې برید په اړه زیاتوي.
او بس داسې معمولی زخمیان پکې مونږ هم شو په خپله، بس چې د ماکا وشوه ځینې خلک خود هغه شول، دا خوک شول را خوک شول په ځمکو باندې سم لاستل، چې کوم زخمیان وو پکې مړه هم شول. دا خودکشه حمله وه ځکه چې مونږ هلته ډیډ باډیز او څه ځای وو.
چارواکی وایي په برید کې په ژبلو کې پنځلس خاصدار هم شامل دي. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړی ده. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن مجرمان نیولې دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټین نن په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور مجرمان نیولې چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ال ایس سره دی. په دې غونډه کې دوه نیول شوو مجرمانو ومنله چې خبریال ارشاد مستوی، رسول کوکی او یونس درې واړه په ډسو وژلي وو. د دوی خبره هدف یې یوازې ارشاد مستوی وو. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د اف ټی ایم ای ایجنسی افسر رسید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن ویلي چې پرون د نیمې قبایلي سیمې ټانک او شاوخوا سیمو نه درې سوه او شل کورنۍ د خرګي ټرانزټ پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوي. سید عمر محسود زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نقدې مرستې هم شوي او ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئینی ذمهواري پوره کړي. د چیف جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې نن د سپریم کورټ فل بنچ د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادۍ دورانېدو پر ضد اورېدنې پر مهال ویل چې که ریاست د خپلو اوسېدونکو د استوګنې بندوبست نشي کولی، نو بیا د هغې نه د سر سوري د اخیستو حق هم نه لري. بلخوا نن مشال ریډیو ته د کچا آبادۍ اوسېدونکي عیسا خان ویلي چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو کې تیریږي او سپریم کورټ نه هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي. نن د پاکستان ولسمشر د چین د ولسمشر په بلنه بیجنګ ته څلور ورځنۍ دوره کوي. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر څخه نن مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین به په 3 ستمبر په بیجنګ کې د دویم نړیوال جنگ په یاد کې په کېدونکي پریډ کې ګډون کوي. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی. د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د ګل په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوې دي. د دې کمی راوستو وروسته به د پټرولیم نوی نرخ 3 روپۍ او 6 پیسې، د های سپیډ ډیزل نرخ 2 روپۍ او 4 پیسې، او د خاورو تیلو نرخ 5 روپۍ او 11 پیسې وي. د افغانستان په شمال کې د خبریالانو یو ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ټولنې مشر ګلابشان نن مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په هم دومره موده کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 8 پیښې ثبت شوې وي، خو په روان کال کې تر دا مهاله د تاوتریخوالي 14 پیښې ثبت شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانۍ عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13 نیټه په پالمیرا کې په بل عبادت خانه کې د 14 خبرونه وو. په پالمیرا ښار په می میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې وه. د ملګرو ملتونو د روسنې او څېړنو ادارې یونیټار د 14 نه د وړاندې او د وروستو وختونو عکسونه ورکړي دي چې پکې د عبادت خانې ځینې برخې تباه ښودل شوې دي. رویټرز خبری اژانس پرین ویلی دی چې امریکا د روس او چین د ځینو هغو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف انټرنیټي حملې کوي. د رپورټونو په حواله امریکایي چارواکو ویلي دي چې د بندیزونو په لګولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې چې ورسره له روس سره اړیکې خرابېدای شي. او په ستمبر میاشت کې د چینی ولسمشر شي جینپینګ واشنګټن ته په رسمي سفر اغېز هم اچولی شي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لومړی خبر ورکړل چې د اوباما انتظامیې د چین او د نورو هیوادونو پر ضد په بندیزونو لګولو فکر کو، خو د روس نوم یې نه و یاد کړی. په واشنګټن کې د روس سفارتخانې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د آسټریا په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره کړي. د ویانا په مرکز کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې نارې ولګولې چې قانوني لارې پرانستې او انساني وقار تر هر څه لومړی دی. پینحال کې ویانا د هنګري سره په خپله پوله د ګاډو تالاشي زیاته کړې ده او د ویانا او بوداپست ترمنځ په لویه لاره ټرافیک د سند سره مخ شوی دی. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول او زمو همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,04.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1,04.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1,06.10 روپۍ او په 1,06.25 روپۍ. یو یورو په 1,10 روپۍ او په 1,10.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 روپۍ او په 23.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 4.0 او 3.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر ایجنسی په جمرود کې شوی نننی ځانمرګي برید یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه پیښې یو عیني شاهد مشال رادیو ته داسې وویل:
خړې ګردونه وو، ډېر خلک پراته وو ځای په ځای. دا د انسانیت ډېر توهین دی او ظلم دی او ډېر زیاتی وشو.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه یو څه کم کړي دي. د اقتصادي چارو یو پوه بیا وایي حکومت هغه رنګ چې لازمه ده د تیلو بیې نه دي راټیټې کړي.
انټرنیشنل مارکیټ کې چې په کومه شرح قیمتونه کم شوي دي، پاکستانی حکومت په هغه شرح باندې د تیلو قیمتونه نه دي کم کړي.
او د پاکستان سپریم کورټ د هغه هېواد له حکومت غوښتي چې په اسلام آباد کې له یوې کچا باندې څخه د بیکورکل شو خلکو ستونزې ور حل کړي. له هغه ځایه بیکورکل شوي خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ بچو ته داخلې نه ملاویږي، سکول کډه مسله هم دا ودرې دي. کم ځای کې چې موس کډه او اړو دي نو سهار ته خلک ته وځي تاسو کچا باندې ور تاسو ځنه نو کوځي.
سروے 19 پروگرام پر ژوندے بناو رہی ہل دا لمشال ریڈیو سروس. مزوبل نے موضوع تھا نند خیبر جنسے پر جمرود کی شوی وزان مرگی برید یوش میر کسانو تا مرگ جوبلا والا والا. دغه حملہ د جمرود تحصیل دفتر مختا په داسې حال کې شوی چې پاکستان امنیتی ځواکونه داوی کوي چې د یاد ایجنسی یوش میر سیمې له وسلوالو پاکی کړی دی. لسیمی د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره رپورټ راکړي.
دغه 14 هغه محل وشو چې د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د نننه ګڼ شمیر قومي مشران او عام خلک موجود وو. خو چې دغه دفتر نه د خاصدارو د لائن افیسر ګاډي څنګه را بهر شو نو دروازې مخې ته ځانمرګي بریدګر خپل ځان والوزول. د دغه پیخي په حق له د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال ریډیو ته وویل.
تفتیش مطابق دا یو خودکش حمله ورو چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش کولو، خو چونکې دلته سیکیورټي ډیفاپ شوی وه او خسدار الرټ ولاړو، نو دې تحصیل د نوکېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو چې په دې کې شپږ پنځوس کسان چې دي زخمیان شوي دي او په هغې کې درې کسان شهیدان شول، په هغې کې یو خسدار شامل دی، او په دې زخمیانو کې څلور کسان چې دي هغه سیریس کنډیشن کې دي او په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د هغې ښه نگهداشت کېږي لګیا دي. جمرود هاسپټل په الرټ باندې دي، دلته د زخمیانو ښه دیکھبال کېږي لګیا دي. د حکومت ریټ مختلف علاقو کې بحال کړی شوی دی، نو لازمن د دې ریاکشن کې دي.
د جمرود د بمی چاودنې پیښې په حق لا یو عیني شاهد جهانگیر خان وویل.
هسپتال نه بهر یو ډېره غټه دماکه وشوه چې شیشې میشې ماتې شوې، نه بلډینګ مونږ چې را منډه کړه بهر نو توره تیاره وه او ډېر تور لوګی وو او خړې واغه وې ګردونه وو او ډېر خلک پراته وو ځای په ځای. مونږ زخمیان را اوچات کړل، ځنې کمپلیکس را لاړل، ځنې دلته هسپتال ټریټمنټ وشو، او دا د انسانیت ډېر توهین دی او ظلم دی او ډېر زیاتی وشو.
په دې پیښه کې جوبل شوي یو تن سید محمد پریدي خپل احساسات داسې شریک کړل.
سوزاکۍ مې ودرولو، ډرایور یم، دمکه وشوه، بیا په ځان نه یم پوه شوی، لوګی وو، ګرد وو، بیا ما ډاکټر ته منډه کړ،
د جمرو د ځانمرګي برید پړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویاند محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ایمیل لارې په خپل غاړه واخیسته، او په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی هم د دغې پیښې پړه په خپل غاړه اخیستې ده. د خیبر د ریلوی لاره د هر ډول تګ راتګ د پاره خلاصه کړل شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بکټی وایي امنیتي سرتیرو په کوټه کې وژل شوي د دریو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بی ایل ای سره دی. دا خبریالان تیر کال د اگست په میاشت کې په خپل دفتر کې په ډز وژل شوي وو. خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی د سې شنبې په سهار په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی په کوټه کې د درې وژل شویو خبریالانو قاتلین نیولي چې تعلق یې له بیلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ایل ای سره دی. شفقت چې له نیول شویو کسانو څخه یو دی په خپل اعترافي بیان کې د دې پیښې ذکر په داسې ټکو کې وکړ. زه چې کله پورته دفتر ته وروختم نو هلته ارشاد مستوی ناست و. لومړی لږ وارخطا شوم ځکه چې دوی ټول درې کسان ناست و. په همدې وارخطایۍ کې مې لومړی په ده ډزې وکړې چې تر هغه وروسته هغه نور دواړه کسان را ولاړ سو او یوه زما د نیولو هڅه وکړه او هغه بل بیا په سوک ووهلم، ځکه ما بیا په هغوی هم ډزې وکړې. شفقت په خپل د اعترافي بیان کې زیاتوي د دوی هدف یوازې خبریال ارشاد مستوی و، خو هغه نور دوه خبریالان یې له ویرې ووژل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی په دې خبري غونډه کې وویل، دا ترهګر چې یو وخت به یې دا دعوه کوله چې دوی د بلوڅو د حقونو جنگ کوي، خو زه دا وایم چې اوس دا جنگ د حقوقو لپاره نه بلکې د بهرنیو استخباراتو په خوښه کېږي، ځکه چې همدوی اوس په فرقیزه او توکمیزه توګه بلوڅ قام سره جنګوي چې له همدې سازشونو څخه یو سازش یې د ارشاد مستوی د وژنې هم دی. د ویل وردا چې خبریال ارشاد مستوی چې له خبری آژانس آنلاین او ای آر وای ټلویزیون سره کار کاوه، په 2014 اسوي کال کې د اگست پر 28 نیټه په خپل دفتر کې له دوو نورو خبریالانو سره یو ځای وژل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه تر 3 روپو پورې کم کړي دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په داسې حال کې چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې تر شاوخوا 8% پورې کمې کړل شوي دي. د پاکستان حکومت د تیلو نرخونه یوازې 40% کم کړي چې دوی په خبره دغه کافي نه دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د ګل پورز د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی خبری غونډه کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان وکړو. د کمی وروستو د پټرولو نوې نرخ 3 روپۍ شپږ اویا پیسې، د ډیزلو نرخ 2 روپۍ څلور پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ یولس پیسې شو. که یو طرف ته حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو، نو بل خوا یې د ګیس په نرخونو کې 14 نه تر 13 فیصده پورې اضافه وکړه. د کورني صارفینو لپاره یې ګیس 14 فیصد، د تجارتی صارفینو لپاره یې 10 فیصد، د صنعتونو او توانایي څانګې لپاره یې 22 فیصد او سری جوړونکي څانګې لپاره یې د ګیس په نرخ کې 13 فیصد اضافه وکړه. مشال ریډیو چې کله د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې په نړیوال مارکیټ کې چې په کم شرح سره د تیلو په نرخ کې کمی شوی دی، آیا حکومت د هغې مطابق په پاکستان کې د تیلو په نرخ کې کمی وکړو؟
نړیوال مارکیټ کې تیل تقریبا 105-110 ډالر پر بیلر وو، هغه 60% نم لاندې راغلی دی. زمونږ سره 130 روپۍ پر لیټر، هغه حکومت 80 روپو ته 20 روپو ته. نو دا ښکاره خبره ده چې انټرنیشنل مارکیټ کې چې په کومه شرح سره قیمتونه کم شوي دي، پاکستانی حکومت هم په هغه شرح باندې د تیلو قیمتونه نه دي کم کړي.
په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي که حکومت یو طرف ته د تیلو په نرخ کې کمی وکړو، نو بل خوا یې ورسره په ټیکس کې اضافه هم وکړه چې له وجې ولس ته هغه شان ګټه ونه رسېده کومه چې په کار وه.
کمی چې کم دول اوس په کار وګڼه نو هغه کمی خو ونه کړو. دوی په ټیکسونه ولګي، نن سبا دا نور مسلیم روان دي، د دې 3% وذ هولډینګ ټیکس چې لګول دا غینه د دوی ته ریوینیو کم شوی دی. هغه کار کولو لپاره دوی دا یو اسانه طریقې په دې طریقه ټیکس ولګي د خلکو نه، هغه پورا سہولت خلکو ته ترانسفر نه کیږي.
د یادونه دا چې حکومت د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 1 روپۍ 3 پیسې او ډیزلو په نرخ کې 2 روپۍ 6 پیسې کمی کړی وو، خو د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 3.5 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 3 روپۍ 1.5 پیسې اضافه کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
له قدرتي ناورینو سره د مبارزې د پاکستان حکومت اداره وایي جنوبي وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12 پړاو لنه له پرون څخه پیل شو. په لومړۍ ورځ له 300 څخه زیاتې کورنۍ د ټانک نه جنوبي وزیرستان ته رخصت کړل شوې. بل شي د دغو کډوالو خپل کورونو ته د ورستنولو 12 پړاو به یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه راجستر کړي دي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د راي نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د ننبه کورا مسعود کبالیانو وزیرستان ته د بیرته لږدولو 12مه مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پسولی وزیرستان کې د قبایلو د پاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته را لېږلې یو برېښنایي لیک شو شولې دي. پرون د دریم په اول نوی ورځ د نیمه قبایلی علاقې ټانک د خیرګای نوی ترانزیت پوینټ نه ټول درې سوا شل کورنۍ چپکش 2748 رجسټرډ او 2 ان رجسټرډ کورنۍ شامل وې خپل کلو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک شه دا هم وشولې شوې دی چپکا فلیکس شامل یو سال درش په تب بچون تا د گوزن او نورو رنزونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو 2545 ATM کلډونا او نور خوراکي شیونه ها تلونکي قبایل تا ور وویشل شول. یاد دی وی چې د بیرته تک دغه مرحله د پاره ټول نه زره اته سبا یو قرانه نمونه لیا اول ور لیکلی دی. د تک د سلسلہ بعد ترجمے میں آشتے پورے پلا پسے لگیا وی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا باد ړنګولو حکومتي اقدام پر ضد یو کیس اوریدنې پر مهال ویلي چې ولس ته د سر سوری ورکول د حکومت ذمهواري ده او باید چې حکومت له دغې آئیني ذمهواری پوره کولو څخه ونه تښتي. سپریم کورټ له حکومت غوښتي چې د وران کړل شوي کچا باد د اوسیدونکو ستونزې دي حل کی. سراج ظہیر د اسلام آباد نا رپورٹ رکھے.
د چیف جسٹس جواد اسکواجہ پ مشرے کی فل بینچ پ اسلام آباد آئی 11 سیکٹر کی د سبزی منڈی سر نزدی د انتظامی لخوا د پختنو کچا آبادی دورانی دو پر ضد د اوریدنی پر محال اوی چی ریاست خپل اوسیدونکو ته د سر سورے نشی ورکولے نو د سر سورے داغستو حق ورسرا هم نشتا. عدالت زیا تکڑی چی یو طرف ته د غریب اولسنا د دریو گھنٹو پ نوٹس باندھے پ زور یو آبادی خالی کولے شی او بل طرف ته پ زرگونو جریبزمکا شتمنو قبضہ کڑے خو سوک تری د تپوس ضرورت نشی کولے. د کوم چې ښکاری دلت د غریب او مالدار لپاره جدا جدا قانونو ندی. د اوریدنې په موقع جسټیس دوست محمد خان وی چې د خپل کورونو بچکونکو باندې خو حکومت د ترخګری مقدمه درج کوي خو په ترخګرو باندې لاس نشی اچولے. کله چې مشال ریډیو د کچا آبادی دوران اورلو پر ضد په سپریم کورٹ کې درخواست جمع کون کی پارٹی دیو مشر او وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړو پوښتل نو هغه وی
او زه زیره دا در کوم چې سپریم کورٹ پرون په دې کې چې کوم تصمیم صدیقی صاحب راغلی وو د کراچۍ نه د هغه 15 کاله خدمات دي په سند کې د کچا آبادیو د خلکو ته د ریلیف ورکولو هغه باقاعده داسې مواری وسپارله چې هغې دې عدالت ته په روانه پیشۍ کې یو داسې پلان پیش کړي چې په هغې باندې بیا سپریم کورٹ غور وکړي او حکومت ته پرې حکم جاری کړي.
مشال ریډیو ته د کچا آبادی یو اوسیدونکي عیسی خان وویل چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو تیرے گی. خود سپریم کورٹ نہ دی ہل لری چی پہ حق کے بھائی فیصلہ وکڑی.
اول کو زمو بچو تا داخلے نہ ملاوی گی سکول کا نہ مسئلہ ہم کا دا اور دی دی کنا او کم دے کے چی موس کا دے اڑو دی دی نو سال تا خلق تو جتا سو کچا با دے ور تا زانہ نو کو دے رقم کو باس اول کو منگ دا تا نو بجے کچا با دے
ی دی دی وچ دروان کال پو یو کم دیر شمہ جولائی تا پختنو کچا آبادی د اسلام آباد انتظامی د ہائی کورٹ او د داخلہ چارو وزارت په حکم باندي لنګ کړي وا او لدی رستو عوامی ورکرز پارٹی د دې پر ضد په سپریم کورٹ کې مقدمه درج کړه چې پکې دریس خپل کړي وو چې دا د آئین آرټیکل 9 سوارلسم 15 او 22 ای پر ضد ده. سراج ظہیر مشال ریډیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال رادیو
درغلی یا کرپشن پر ضد پاکستان حکومت ادارے د سن صوبے یا ایالت لسگونه چارواکی لخپل حکومتی عہدو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په تور نیولې دي. په تیرو دو میاشتو کې 250 حکومتی چارواکي نیول شوي او د 200 پر ضد پلټنې روانې دي. دغه هیواد د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او د پخوانی وزیر مختوم امین فهیم پر ضد هم کیسونه مخته راغلي دي. دا چې د چارو شننکي د حکومت د دغه اقدام په اړه څه وایي له اسلام آباد به د رابعه اکرم خان په رپورټ کې اورو.
د سین صوبے په سرکاري محکمو کې په تیرو دو میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې د اتوار په ورځ د سین صوبے د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سین صوبے وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزی شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دغه رنګ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت وو او دلته کې خلق دا محسوس کوي چې په کار دا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی نو اوس په دې حوالے باندې په عام اولس کې ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وای چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشحاله دی، خو پکار ده چې مجرمانه هلوسلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں پہ سندھ کی دی، تمام برائیں پہ بلوچستان کی دی، تمام برائیں پہ کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں، دا مالا ڈیر افسوس تے اپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبوں کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقوں خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دیوی چې تیرہ ہفتہ رینجرز لخوا د پیٹرولم پخوانی وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین د کرپشن په کیس کې درې میاشتو لپاره نیول شوی وو، او پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې تیرہ ورځ نوموړي د تحقیقاتو دوران د کرپشن په اړه مهم انکشافات کړی دي.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په دې ورستیو کې امریکا یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د میشت حقانی نیټورک خلاف اغیزمن ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو ځینې ډېر خونړي بریدونه حقانی ډلې کړي دي، او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پېښور شوراګانو خطرناک بولي. دا چې واشنگټن ولې یوازې حقانی ډله یادوي او پر پاکستان د ټولو طالبانو د له منځه وړلو لپاره فشار نه اچوي، په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو له کبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پې لګول شوې دي. درې ورځې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پاکستان ته تللې وه، او د رپورټونو تر مخه یې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د حقانی شبکې خلاف د سم عملیات وکړي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پېښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډېره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډېره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډېره وړتیا لري، او افغانستان کې د شوو ډېرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي، نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي. خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویا پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په ملیونونو ډالرو نیوکې کړي، او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکړي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد باندې دغه سیم مشروطه پیسو لپاره خپل ستراتیژیکي ګټې پرې نګدي.
اتحادی مرستندویا پنګي هس هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري. دا تر هغه به زی راځي.
یاد دیوی چې د وروستیو کې افغان حکومت په داس سال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
که څه هم تر اوسه ډېر وختي دی چې ووایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډېره داسې ښکاري چې دا هیلې به عملي نشي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوسمهال دا هر څه مایوسونکي ښکاري.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو سلور نیمې بجې کیدونکې دي د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو او تر هغې وروسته زموږ بله همکاره ملیحه میرزاده به سروې خپرونه راته په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي.
خبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ پنځوس زخمیان شوي دي. د مشال لډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې ده. د پیښې پرته تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړي. د بلوچستان چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن مجرمان نیولي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوګټي نن په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور مجرمان نیولي چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئیني ذمهواري پوره کړي. د چیف جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ کې نن د سپریم کورټ فل بینچ د اسلام آباد په آی 11 سیکټر کې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا باندې دورانېدو پر ضد اورېدل دنې پر مهال ویل چې که ریاست د خپل اوسیدونکو د استوګنې بندوبست نشي کولی نو بیا د هغې نه د سر سوری د اخیستو حق هم نه لري. د افغانستان په شمال کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي چې په روان کال کې په بلخ ولایت کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 60% زیاتوالی راغلی دی. ملګري ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانۍ عبادتخانه ویجاړه کړل شوې ده. او رویټرز خبري اژانس پرون ویلي دي چې امریکا د روس او چین د اغو ځینو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حملې کوي.
د باغ سبرې پس تر قامت پښتني په قامت سرې نه دي سرې.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروګرام کې درته زمري هم ساده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. په نننی پروګرام کې را سره لپی خبره اسما ګل میلمنه ده. اسما د پېښې لپلو یو خبریاله ده چې د پښتونخوا ریډیو سره کار کوي. د خبریالې ترڅنګ اسما د غیر سرکاري ادارو په بیلابیلو پروژو کې کار کوي. د فاټه د اصلاحاتو په یو پروجیکټ کې هغه یوه امرستیاله او رپورټر ده. د ځوانانو د نمائندګۍ لپاره په یوت فورم کې هم هغه فعاله پاتې شوې ده. په دې وروستو کې د پاکستان افغانستان د خبریالانو د تبادلې په یو پروګرام کې هم اسما ګډون کړو. د دې ترڅنګ په دې وروستو کې د پښتونخوا د بلدیاتي انتخاباتو خزینه کاندیدانو درس تربیت ازیمه هم په غاړه وه. نو په نننی پروګرام کې له اسما ګل سره نیغ په نیغه خبرې کوو. تاسو هم را سره په پروګرام کې ضرور برخه واخلئ او که د میلمنې نه څه تپوس کول وي نو را سره ضرور شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته ولیکئ. وروسته بیا له میلمنې سره نیغ په نیغه خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 215 00 24 11 40 315 00 24 11 40 315
او که غواړئ د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړئ نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته غوږ یې. څنګه چې ما تاسو د پروګرام په سر کې ویل، نن مو سره د پیښور نه اسما ګل میلمنه ده. په دې پروګرام کې به د اسما د ژوند او کار په هکله خبرې کوو. نو اسما، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه مليها چې تاسو نن مالا موقع راکړه چې تاسو سره او د اوریدونکو سره مونږ په نننۍ خبرونه کې خبرې اترې وکړو.
ډیره مننه د تاسو نه هم کومه، او خوشاله یم چې تاسو را سره په پروګرام کې ګډون کوئ. د ریډیو کار سره خو به تاسو بلد یې، نو ما ته بس ډیر خونی وی ویل په کار په دې پروګرام کې بس تاسو د ژوند او کار په حواله خبرې کوو. څنګه چې ما اوریدونکو ته وویل، نو شروع کوم پوښتنې کو اجازه وي.
جی ضرور.
نو اسما، دا راته وایي اوریدونکي به هم اوریدل غواړي چې د خیبر پښتونخوا د کومې سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
جی ملي، زما تعلق خو د خیبر پښتونخوا د سیمې ملکن سره دی، او په خبر کې ځکه پاتې کیږم چې دلته د سبق لراغلی ما، او بیا چونکې د میډیا سره زما وابستګي رااله، نو هغه لړۍ چې کمی دي هغه لا دغه شانت روانې دي، او هغه جدوجهد هغه چې کم دی، کم چې ما شروع کړی و د یو خبریال په حیثیت باندې، هغه د سر د رسېدو نه خیر چې څوبر انسان ژوندی، نو هغه خو رواني د خپل کوششونه ساتي، نو دغه وجه ده چې زه په پېښور کې اوسېږم.
خو ما غلطه چې کله نه سبق لپاره راغلی، نو بیا تاسو په عملي میدان کې هم قدم هم دغه ښار کې کېښودو، نو دا خو ښه خبره ده. هلته مواقع به هم زیاتې وي د ملکنډ په نسبت او ښاري سیمه ده. نو
خبره صحیح ده، کوم علاقې سره چې زه تعلق لرم هغه کنزرویټیو یو علاقه ده، او تاسو اورېدونکي چې کوم دي په دې خبره باندې ښه پوهېږي چې په یو داسې زګي کې یوې زنانه له یو داسې کو فیل جوائن کول څومره حد پورې مشکله خبرې. نو زه خو دا نه وایم چې یاره زه خلکو ډسکرج کړی یم یا داسې نورې مسلې، هغه خو په هر فیلډ کې راځي، خو ایز اے فیمیل آف کی پی کے دا یو نوې تجربه وه زما دپاره او د هغې خلکو دپاره چې د هغې زګي نه زه دلته راتلم او ما یو مختلف فیلډ جوائن کو، ځکه چې هلته کې د زیات خلکو ذهن چې کوم دی، سوچ چې کوم دی، هغه استاذۍ طرف ته دیان کوي. نو په دغه سلسله کې ما خپل کوششونه کړي دي، دا اول نه چې دغه کورس زه ما کړی دی ایم اے د پورې، خو چونکې ما ځان لږ چینج کتل غوښتل، لږ شانتي بدلون مې راوستو هر ځګي کې، ما چې دا سټرګل زو کما نو کېدای شي چې زه کامیاب شم، او نور رقم راتلونکي کسان چې دي چې هغوی په میډیا کې کار کول غواړي، خاص کر زنانه، نو هغوی ته هم څه لږ ډېره چې کوم دی نو لار آزاد شي. په دغه سوچ باندې ما په دې فیلډ کې ایډمیشن مې کړو په یونیورسټي کې ماس کمیونیکیشن مې کړو، او د سټری سره سره ما ایز ا انټرنی یو پرایویټ میډیا پروډکشن کې انټرنشپ جوائن کړو، دا غي سره سره زما خپل شو کو، او کوم چې مشرانو کوم کلیګو د هغوی هغه حوصله ځای به چې زما یې کوله چې نن په یو څو کسانو کې یادیږه.
زه دا خو ډېره خبره ده. ماشاءالله، تاسو ویلې چې تاسو په زړه کې جذبه وه او شوق، او اوریدونکو ته دا هم په دلته خامخا وایي چې اول تاسو یو بل نورې زده کړې وکړې، خو بیا د هغه زده کړو باوجود بیا ستاسو توجه چې وه همدې فیلډ طرف ته وه، همدې شعبې طرف ته وه، نو بیا تاسو خپل باقي سبق چې دی ماس کمیونیکیشن کې ایم اے وکړه کنه، نو کو دا اوریدونکو ته وایي چې هغه څنګه چلو، ولې ستاسو حوصله افزایی هغه شان نه کیده، چا یره ولې کوسه وجوا
یره کو زده ویم چې زما حوصله افزایی هغه شان نه کیده یا نه ده شوی، یا زما څخه تجربه نه ده شوی، نو دا هم څه غلطه خبره نه، خو چونکه اوریدین کې په دې خبره باندې پوه دی چې انسان کله دا ورکوټوالی نه هغه دا سوچ چې کم دی هغه بدلیږي، کله د یو سی سره شوکی شوق پیدا کیږي، کله د بل فیلډ سره شوق پیدا کیږي، نو زه هم هغه شانت وم، خو د جرنالیزم شوق چې کوم نو دا داسې نه چې زمونږ په کورنۍ کې یا زمونږ په علاقه کې څوک ما خو څوک ناري هم نه دي اورېدلې چې دا هغه ځګي نه دي، به خو چونکې زما به ورته اکسس نه یا په ته زه نه یم خبر، او د زنانو خو سوال نه پیدا کیږي. نو دغه وخت د میډیا سره زما شوق دا څه وسنګ چې یو عام بنده خبري بس ګوري او انجوای کوي، زمان سے نکل پا اخبار کے راشی کلے چی اکثر گوری خلق نا یا ٹی وی یا لائف ٹیلی فون ہم چی سکتا پا نموری نمرگر و نمنا مرسر خائی
صحیح
دا آغی نا بیا دا سوچ موکو پا اول کی چکل زراد لم نو دیش خلق ما توی چی دا خفیلڈ نا دی او جنا کول نه دی ورتل پکار دا مسل یا غ مسل نو په هغه باندې زه یو پیره لک شان پشا شوی وم خو بیا کور کې چون کې زمارو نو زمونږ او ای ایجوکیټډ دی په دې خبره کوی دمو بس ته دې فل ذکر کو اما چون کې ایم ای پختون کړی دا هغه وی چې سب ټول مرصوص کې خو چې اچ دا ایڈمیشن دل لوکو زه چې رالم ما ته سم پتا میڈیا سسیز دی اخو چې ما کله کا سٹارټ کو زما خلق تو کتا پروگرامونه میو اور د لوکتل چې دا څنګه کیږي نو هغه ما ته ډیر خوند راکو د غشانته ما هغه شوک چې کوم هغه مضبوط شو
نو سدا سي کدغنو نو بلار کی چې تاسو مخ کې ملک شان ذکر وکاو او سدا سي بیا چیلنجونه دي تر اوسه پورې چې تاسو ور سره مخامخ یې او بیا آیا تاسو د هغه چیلنجونو سره مقابله کړی دا که څنګه غس کم شوی دي او که څنګه
ملی حضرت او خپلو قدرمن اوریدونکو ته دا یو خبره شیر کول غواړم چې چیلنجونه چې کوم دي ما همیشه هغه وارم ویلکم کړی دي څوک هم نه خوښوي چې هغوی ته د پلار کې سمسلې راشي څه خندان دي وته راشي خو چې ما ته کلم راغلي دي نو هغې سره ما د مقابلې کولو کوشش کړی دی او د الله په فضل سره زه وایم چې زه چېرته ناکامه شوې نه یم هر یو فیلډ ته دویمه ته کله جنې زی نو هغه ته د کور سپورټ ضروري ده ما سره هغه سپورټ وو
دا خبره
دا وایي چې زنان میډیا کې کار کوم او کانفیډنټلی چې کوم دی نو هغه زه کوشش کوم چې زه ښه کار کړی وکم
ښه
چیلنجونه خو ډیر فیس کړی دي او هغه دی چې ځان چې کوم هر یو فیلډ تم څوک راځي زما خو ټول ته دا وینا ده چې باندې پوهې خلک هم ډېر پوهېږي خو زه د خپلې تجربې په بنیاد باندې دا خبره کوم چې هر یو فیلډ سړی جوائن کوي یو کس یې جوائن کوي هغې له پکاره چې اول هغې باندې ځان پوهېږي خو هغه بیا یو فیلډ کې یو طرف ته تلل غواړي د مثال په توګه زه رپورټنګ نه راغلی یم بل کس بلې شعبې ته ځي بل کس اخبار ته ځي د مثال په توګه یا ټي وي ته ځي نو هغه ته پکار دی چې یاره هغې باندې اول ځان پوهېږي چې ایتکس دی د دې ایتیکس دی د دې ریکوایرمنت دی د ټول سيزونه د کتل په کار دی مزایم چې د تر ډیر حد چې کومه مسلې د باغې باندې وکاو او مندل شي ما ته خو دا چې چیلنجونه هم هغه شان راغلي څنګه چې وی فیمل ته په یو فیلډ کې راځي ما دا څه مسله اونه کته چې هغه په ټیچینګ کې ما ته راغلی و او دلته راته نه درغلی یا دلته نه خو چې موږ خلکو د میډیا په باره کې یا بعد نیم فیلډ په باره کې دا سوچ جوړ شوی دی چې دا ښه فیلډ نه دی دغه ښه فیلډ نه دی دا زمونږ اصلي یو خپل د لرې نه یو کتنې یو هغه کنفرم کوو یو سوچ زمونږ جوړ شوی زه په دا وایم که څوک راغواړي موقع خو هر چا ته ورځي کله نه کله په زندګۍ کې خو خپل ځان پروف کول هغه بیا ګران کاری چې هغه خپل داسې مینټین ساتي خپل ځان چې کله هم هغه باندې څو ګوت اوچته نه کیږي
صحیح اسما
صحیح وکړل
اسما تاسو خبرې ډېر خوند کوي یو اوریدونکو ټلیفون کړي وختي داسې انتظار کوي هغه توار ورکو چې سپوختنه لري صحیح ده السلام علیکم
وعلیکم السلام علی ها خورتا ته د بری خورتا په ډیره پښتنه مینه سلام کوم
وعلیکم السلام رورا سړی مشه جی
څنګه یې مړی ها خور
خیمه رورا زه بالکل خیمه زمونږ ملمنه هم خدا ستاسو نوم راته خوای چې اوریدونکي ووري او بیا ستاسو پښتنه صدا غکراته وای
ملی ها خور اول خانم تا چکر رور عمران ما د خیسته کور مینا
بالکل مونږ پوی شو عمران ملنګ رورا همیشه تاسو ټلیفون کوي پښتنه هم صدا
خورجانی پختنه هم یوال پختنه دا ده کنه ورنه دی خورنه لکه یو سړی خورجانی خپل هدف ته ځان رسوي کنه نو څوره تکلیف سره مخ کیږي دی ته خدا څه تکلیف نه ده محمد داسې تکلیف سره هم مخ نه ده شوی کنه خورجانی ملیا خور
خدی او سم
ذکر دنه پښتنه نه ورنه دا د ملي اخور د کډی سره کورنۍ نه لګ خپل مور نه پلار نه وړو نو خیان د نه څومره مرسته وا
ډیره ډیره مننه عمران ملنګ وروره، دوی ذکر وموکو خو په لنډو ټکو کې بیا ستاسو د پوښتنو جواب راکړي. ډیره مهرباني چې تاسو پروګرام کې برخه واخلئ. ډیره مهرباني جی اسما، دوی هم هغه پوښتنه وکړه نو په لنډو ټکو کې بس تاسو څه جواب وي دی ورور ته؟
عمران روز دا پښتنه زما زه چې څنګه پوه شم دا ده چې د دوی څه هدف دي.
زه به درته ووایم اسما، دوی وی چې په خپل هدف ته په رسیدو کې، خپل ابجیکټیو ته په رسیدو کې تاسو د کومو مشکلاتو سره مخامخ شوی؟ یو بیا دوی وی چې تاسو د کور والو مرسته څومره وه، د هغوی ملاتړ څومره وه ستاسو سره؟
زه چې کوم زه خپل رونو ډېر زیاته سپورټ کړم په دې فیلډ کې، هم هغوی داسې نه چې زه یې معنی کوله ما، خو هغه لږ ډېرې خبرې چې دي نو هغه د سوسایټۍ سره کې نه چې خلک بسوي، خلک بسوي چې دا په ریډیو کې کار کوي، خلک بسوي چې دا په ټي وي کې نن راغلی وه او هغه د خور نومې په ټي وي اغسته، دا مسلې ما فیس کړې وې. خو چې کله بیا زما پروګرام هغوی واورېدل، خاص کر رپورټنګ او زما لږ حوصله زنګ شوې وه په مختلف پلیټ فارم باندې د رپورټنګ په حوالې سره، چې زما فادر هغه وکتل، هغه اپریسیشن زما، نو هغوی ډېر زیات خوشحاله شو. زه انکرج کومول خو زه درته صحیح خبره کوم، زه یارېدم ما وی چې خلک بس وای دغه سوچ زمان جوړ شو، ځکه کوم ډېر هم هغه مخکې لاړ شو، خو اسو چې کومې اچانه سیاره زمونږ په زړه کې نه غیر زما په زړه کې وا، او بیا چې لګنو راو سره زی زمون شو نه، نو هغه یره کې زما کومې ډېر کومې دل راغله د کور نه ټول داسې نه چې زما دی فیل چې پرات دو باندې خوشاله او یی ماته وی چې او بس تا ورشه، خو دا کوم کسانه چې زه انکرج کوله ما نو ما زیات کنسنټریشن بس دی ته ورکو، د دې سره خپل مسلې خبرې شیر کولې، او چې سم پر دې سره غلي هغه ما هغه سره چې دا سیس دی، او دا نه هغه به ما باندې اوس دونه اعتماد شکر الحمدلله کوي چې وایي صدر د دې ښکاري هغه شان کوا.
صحیح اسما،
زه وینم چې ما ته
جی تاسو خبره دا د په منس کې کټ کوم، بخنه غواړم خو یو بل اوریدونکو هم ټلیفون کړی دی نو هغه تم ورکو. صحیح ده
جی.
ایسا خان رو راته ټلیفون کړی دی، ستړي مشرو را ایسا خان رو زمونږ आवाज اوري؟ خا فکر کو چې هغه په اسکایپ باندې ټلیفون کړو نو څه مسله ده په आवाज کې دا دی خبرې کولو کوشش کوي. السلام علیکم. ستړي مشي رو زمونږ आवाज اوري؟
هلو
ستړي مشي تاسو आवाज راځي جی؟ تاسو مشال ریډیو ته ټلیفون کړی دی د سروې پروګرام اوري، تاسو ملمنه نم څه پوښتنه ده؟ خا اسما ډیره بخنه غواړو، فکر کوم چې په لاین کې څه ستونزه ده نو مونږ یو بل اوریدونکي ته ور ورکو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانې، څنګه تاسو ښه؟ اسما خور
بالکل ښه یو، مهرباني اسما خور بخپل هم جواب درکې. جی جی رورا
جی ملحا خور ریحان خبرې کوم عرب امارات نه.
ها
اسما خور نه مدا ته پوسته چې لکه په جرنالیست کې خبرونه لکه ریپورټینګ فند ور کوي ډیر په زیات شوق سره کوي، او دویم ته پوسته ته نه دا دې دا په کوم ټلویزیون کې کار کوي؟ دا جواب را کې ډیر ډیر مې
ډیر مهرباني ریحان رو رچتا سو د اماراتو نه ټلیفون کو. جی اسما تاسو به د دې رو د پښتنو په جواب کې سوای
د ریحان روډ د پښتنې جواب خو به زه داسې ورکوم چې روره خبره داره چې یو خو خپل شو کې چې څوک رپورټینګ کول غواړي او څوک انکرینګ کول غواړي، څوک اخبار لیکل غواړي او څوک پټي او څوک په ریډیو راتلل غواړي، دا خو د هر چا په خپل شوق باندې ډیپینډ کوي. او بل خبره دا ده چې دوی چې په کوم ټلویزیون راځي نو زه چې کوم دی په ټلویزیون باندې خو کمه کمه راځم، او په ریډیو باندې چې کوم دی نو زما شعبه چې کوم ده هغه ریډیو دی
پښتونخوا
ریډیو، پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 یعنی 2.2 پېښور نه زیات تر تاسو ما اورېدلی شي.
صحیح نو رور تاسو باور دلی وی چې دوی اف ام 92.2 نا خپل ترانسمیشن کوي او دوی خبرونه هم کوي رپورټینګ هم کوي او د غشانتي خپل شوګانې هم لري. نو اسما درته وای چې زیاتره تاسو چې کوم رپورټینګ وی په کوم موضوعګانو باندې تاسو کار کوي؟
زما د رپورټینګ چې کم بیټ سی هغه خدا دی چې کم زمونږ په چاپرچل کې کمی کشالی رواني کمی خرابیانې رواني، نو زما فوکس چې کمی هغه زیاتر هم په دغه ایشو وي. د مثال په طور رسم و رواج چې زمونږ د پښتنو په معاشره کې اکثر د جنکو ودونه زر کولې کېږي، نو په دغه ایشو باندې ما کار کړی دی. کله ماشومان چې هغوی ځینې ماشومان هغه شان هغه خپل ورکوټ والے تیر نه کی انجوائے نه کی څنګه چې هغه ته پکار دی، په دغه ایشو باندې ما کار کړی دی چې د سبق سره سره د ماشومانو د پاره لوبې هم ضروری دي، هغوی ذهني او جسمانی نشنما د پاره. د دې نه علاوه زمونږ د قبایلو چې کوم رسمونه رواجونه دي کمی ته چې په ټوله نړۍ کې خپ درنه نظر سترګه کتی شي هغې باندې ما کار کړی. لکه د مثال په طور تیږه شو، تیږه د قبایلو چې کوم دی یو ډېر پخوانی دستور دی او ډېر ورته د عزت په سترګه کتلی کېږي، په هغې باندې ما کار کړی دی. د دې نه علاوه هم دغه شان دي ایشوز چې کوم دي، کله ایشوز دي کله ښه دستور دی، هغه ما د هایلایټ کولو کوشش کړی دی د خپل رپورټینګ په ذریعه.
صحیح.
د دې نه علاوه د فاټا سره تعلق لرونکي کمرونه چې دي، د دې سره هم تم اکثر خبرې ترې کیږي کوم هغه ته چې مسلې ورپېښې دي، د هغو سره موږ لایف اون ډسکشن کوو او د هغوی د خیالات چې کوم دي هغوی زموږ سره په خپل د رپورټینګ په تھرو باندې هغوی شریکوي.
صحیح. اسمه تاسو خبره کوي په پښتني معاشه کې د ټولنیزو مسلو تاسو پای باندې رپورټونه جوړوي کنه، نو تاسو په کافی کار هم کړی وي، نو کو یو داسې مهمه مسله چې تاسو یې ذکر هم کو، خو یو داسې سیس چې ډېره غټه مسله ده په پښتني معاشه کې او د هغې د سمولو لپاره کار پکار دی، ابس داسې وي چې هغې سره پښتني معاشه چې د هغه وده کولی شي او بدلون هم پکې راتلی شي، کوم داسې یو سیس دی؟ یو سیس یاد کړئ.
جی ملی، هغه چې ما کوم لیدلی هغه د خپل بچو چې کمی هغه تعلیم او تربیه دي، ځکه چې ما اورېدلي د مشرانو نه چې د یو ماشوم د پاره یا د یو بچي د پاره د والدینو د طرف نه د ټولو نه ښه تحفه چې کوم ده هغه ښه تعلیم او تربیت دی. نو اکثر مونږ وینو چې دا ماشومان چې دوی د تعلیم نه محرومه پاتې کېږي، یو خو دغه چې د چا وس ورته نه کېږي، خو ضروري خو نه ده چې د تعلیم لپاره د ډېرې پیسې نو خلک دې په خپلو بچو باندې تعلیم کوي، هغوی کوشش خو کولی شي که نه. نو زه وایم چې ماشومانو ته ضرور تعلیم ورکړ شي چې هغه په معاشره باندې هم بوج نه جوړېږي، په خپل ځان باندې هم بوج نه جوړېږي او د مور پلار دپاره هم هغه لکه داسې د پریشانۍ سبب نه جوړېږي. نو زه وایم د ماشومانو سره محنت کول پکارې، خواري ورسره کول پکارې، ځکه چې زهم کله د ماشوم پرسنلټي ښه ډیولپ شي نو هغه به ضرور ده معاشرې چې کوم دی نه یو کارآمد کس جوړېږي. نو زما دغه یو کوشش دی زما چې دا مسئله کم شي.
صحیح. اسمه تاسو ذکر وکړو چې تاسو د فاټا ریفارمز یا فاټا چې کوم اصلاحات یا یو پروجیکټ کې هم برخواله یې، دغه شانتي تاسو د ځوانانو لپاره هم کار کوي او د غیر سرکاري مختلف ادارې چې دي داغوی سره مختلفو پروژو سره تاسو منسلک یې، نو کو په غي لنډو ټکو کې لږ شانتي رڼا تاسو واچوي چې تاسو څه کار کوي او غیر سرکاري ادارو سره چې کوم کار دی کې تاسو په ذمه څه دي؟
جی ملیحا، دا تاسو کوم اولنې پوښتنه چې کړه د فاټا په حواله سره، فاټا کې کوم اصلاحات شوي دي نو په هغه اړه باندې هغه امپلیمنټیشن نشته دی. اوس زیات خلک وایي چې اصلاحات ښه شوي دي، زیات خلک وایي چې ښه نه دي شوي. مثال په تور ایف سی آر ښه قانون دی او ښه قانون نه دی، بس دغه ډبیټ چلیږي نن سبا. خو مونږ هغه خبره کوو چې کوم پروجیکټ کې زه کار کوم، دا هغه کوشش دا دی چې د فاټا اوسیدونکي په خپله باندې سوی نو د هغوی هغه آواز له چې کوم دی هغه له مونږه وده ورکوو هغوی له مونږه هغه موقع ورکوو هغه پلیټ فارم هم له ورکړی دی لکه اوس د کمیونیکیشن یو ذریعه زه ایز ا رپورټر د هغوی خوا له ځم هغوی ما سره خپلې مسلې ډیسکس کوي او بیا د هغوی د آواز چې دی هغه د ریډیو پاکستان پېښور نه پورته کیږي نو دغه شان کم چې په قومي سطح دي په قومي سطح دي که په سبه ای سطح دي د هغو مسلې ته د حکومت پام ګرځونه کو
صحیح
بل پښتنه تاسو کړم لیحه چې زه غیر اداري غیر سرکاري اداري چې کمی دي په هغو کار کوم نو هغه داسې ده چې کم زمونږ ځوان کله اوس هغه مقصد دا دی چې کم زمونږ مسلې دي زمونږ د چاپیچل مسلې دي هر یو خبره حکومت ته شوړه کړي او نه د هر یو کس هغه رسایی داسې کس دی که نه چونکې زمونږ په معاشره کې د تعلیم لږ شانتې کمې دي نو هغه مسلې نه رسېږي او هغه مسلې داسې د کلونو نه روانې دي د دغه فورم چې حصه یم نو هغې کې کوشش دا دی چې دا کم ځوانان دي دوی هغه مسلې په ګوته کړي ملکان جنکی چی دی او دغه علاقو سره تعلق لري دغه مسلې په ګوته کی او د هغه دغه تنظیم لراوړي یا ټول ایجوکیټډ کسان دي د ټولو خپل په جنګلو شته یعنی متعلقه ادارو ته ور په ګوته کی نو په هغه کې بلکې دا غي په کمی کې وتر ډیر حد پورې کمی راځي
صحیح
صحیح کوششونه روان دي زه یې خپلې شپه کې ادا کوم
زه الله دې ستاسو دا کوششونه کامیاب کړي او تاسو خپل دغه هلې ځلې جاری وساتل شي یو بل ته پوسټه چې په دې وروستیو کې تاسو افغانستان ته هم تللی وای چې د پاکستان او افغانستان د خبريالانو د یو فورم او یو ایکسچینج ویزټ او د تبادلې یو پروګرام نو افغانستان ته تاسو د کوم پیغام سره تللی وای او په دې فورم کې تاسو سره خبرې ځان سره د هغلته نه راوړي
جی ملیحا وزٹ پاک افغان جرنلسٹ وزٹ زو برخه جوړ شو ما 13 میاشت کې د دې مقصد خو دا دی چې یاره د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې زړه بداوالې دی یا خاص کر موږ پاکستانیان مې سوچ دوی زموږ نه خفه دي او دا داسې مسلې کنه نو موږ په دې پیغام سره تللي وو چې یاره موږ یو د امن پیغام وړو هلته چې زموږ ستاسو سره ورورولي ده چونکې دواړه مسلمانان ملکونه دي رسم و رواج یو دی زمونږ چې کوم دی مذهب یو دی او بلدا چې زمونږ سرحدونه د یو بل سره میلاو دي او کوشش زمونږ دی چې هغه مسلې مونږ کینو د دې ځای د خلکو سره ډیسکس کو کم چې د سیول سوسایټي خلک دي دا غو سره زمونږ ملاقاتونه وشو کم چې ګورنمنت افیشل دي دا غو سره زمونږ ملاقاتونه وشو میډیا ارګنایزیشن چې کوم مشران دي دا غو سره وشو د دې نه علاوه مونږ د کابل تاریخي زګونو ته هم ورغلو او د ټولو نه مونږ دا خبره واورېده چې په دې کې د دواړو ملکونو چې کوم تاوتریخوالی دی په خپل منځ کې د یو بل نه د غیلي جوړې شوې دي نو د هغې سره سبا جې میډیا هم ده ځکه چې د افغانستان میډیا چې کومه ده هغه دومره ډیولپ نه ده او نه دونه خود مختاره ده دا خبرې هلته کې مونږ محسوس کړې چې هغه خپل باندې سړي جنوالي نو اکثر دا یک طرفه بیانونه چي دي نو دا د عوامو په ځل کې لک شانته خفګان پیدا کوي
نو اسمه د میډیا نو هم دغه میډیا په وساست سره به تاسو سره هیل غواړي دا څه پیغام به وي تاسو دغه نفرتونو د کمولو لپاره او دغه د فاصلو کمولو لپاره
زه مې چې لکه تش په خبرونو باندې یقین نه کړی شي ځکه چې تقریبا 30-35 کاله نه افغاني عوام چې کوم دي هغه پاکستان کې اوسېږي او هغه ورته عوام نه ویلکم کړي دي په هر چې افغانستان حالت خراب نه او پاکستان کې هم لکه داسې سکون نه زموږ چې په دغه باندې نه د یو بل دې ته ګوري چې دواړه مسلمانان ملکونه دي دواړه مسلمانان ملکونه به یو بل ته ولې نقصان رسوي نو موږ هغه سره چې کینه صدا خبرې مو کړې چې داسې خبر راځي نو تاسو موږ نه کنفرم کوی هغه موږ به تاسو نه تصدیق کوو چې دا مسلې ختم شي ځکه چې موږ کینه سن پاره کې ډېر خبرې داسې وی چې هغه سره د پاکستان سره حکومت نه او د حکومت نه ګیلې وي د یو نه عوام نه لګي کې مي ګیلې صحیح نو دا لګې ډېرې خبرې دي خو هغه ختمې دي
خو اسمه بس په پروګرام کې ډېر کم وخت پاتې دي ډېر شو سکند کې باورې دن کو لپاره ساسه پیغام وکړه تاسو وایي
زما اوریدونکو ته دا وینا ده چې خپل سوچ چې کوم دی هغه موږ له همیشه مثبت ساتل پکار دی، ځکه چې کوڅوک هر څنګه دي، د یو انسان هر څنګه دود دستور دی، هر څنګه تور طریقې دي، خو موږ له نه دي پکار چې موږ د بل انسان دپاره داغه د خرابولو سوچ کوو یا هغه ته چې کوم دی کمتره ګورو. د هر چا عزت کول پکار دي او خاص کر خپل سوچ چې کوم دی هغه مثبت ساتل پکار دي.
ډېره مهرباني،
کوشش کو.
ډېره مهرباني اسما، الله دې ستاسو دا کوششونه کامیاب کړي.
ډېره مننه او تاسو هم ډېره مهرباني چې تاسو د اوریدونکو سره مال نن د خبرو اترو موقع راکړه.
ډېره مهرباني اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو سروې پروګرام ته وګ وئ. نن موږ سره د پیښور نه اسما ګل میلمنه و. امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. د ځان خیال ساتي، د الله پامان.
سو پهلو هړې